Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم و به جشوی د ازادي رادیو خبرونه لدی شه به پیلی شه ز اسمت ساروانیم په پیل کې هم څو خبرونه دراوروم. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شر ستافیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان په شر ستافیر عبید الرحمن نظامانی باندې په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو، خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت، پاکستان او امریکا دا برید غندلی او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستانه په بهرني سفر لاړ او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تمشي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره دی. دا لا څرګندونه ده چې د طالبانو دفاع وزیر به له ښاغلي کرزی یا هم غنی سره په کتنو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو، ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېر یې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ ویندوی قاری عبدالبصیر زابلی پرون رسنیو ته وویل چاودنه په لومړۍ حوزه کې د یو دوکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې 6 کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولې دي، زخمیان انتقال کړي دي ساتي امنیته.
تر اوسه پورې څرګندونه ده چې د دې چاودنې هدف څوک و. استونیا منلی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم 6 راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دا یې په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت دی پر خپله دفاع لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 2 میلیونه پاونډ ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د حقوقو افسرانو لخوا ونیول شو چې د دغه سې شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 85 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې تیره پنجشنبه نیولی دی. او یوې زورورې زلزلې پرون د اندونیزیا لوی ټاپو جاوا ولړزاوه او په خلکو کې ورختایي خپره کړه. چارواکي وایي په دې زلزله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د څونامي توپان د راوتلو خطر هم نه دی لیدل شوی. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د اټکل له مخې دغه زلزله د ریختر په حساب 15.1 درجه وه چې مرکزي د لویدیز جاوا او مرکزي جاوا ولایتونو ترمنځ د جنوبي ښار بانجار په 3 کیلومتره کې وو. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې پر ډېرېدو اندېښنه شوی وایي
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړون کې دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خواړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د اف ام چپو پر بندولو خبرګون وشوت. طالبانو ولی د ازادي رادیو د اف ام چپی بند کړی.
تر څو رسنۍ ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسي ورته پیدا کړي.
په دې اړه پر وی مرکې سربیره د رسنیو د ټولنو نظر دراورو.
دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي.
د افغانستان په خاني امنیتي ځواکونه څه شکایتونه لري او څوک د جذب هڅه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوسیالندې دیار لسمه او د 2022 د دسمبر 4 مده د خبرونه ز اسمت سروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي رکود لکبله خوړو ته د خلکو اړتیاوي زیاتې شوې دي. دا اداره وای سور ژمی را روان دی او زیانګالی کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو سره د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا خورو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده ایلاتی د تیرو کلونو سخت وچکالی تیرې جګړې او نور ستونزې دي ممکن پر روان ژمی کې د بیوزلو کسانو ستونزې څو برابر زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکې دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمی ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچاوي په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوې میلادي کال به 28 میلیونه او 300,000 افغانان بشري مرستو ته اړوي. هلته چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلې سره یو ځای پالوګه او بیوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي رادیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې د دامرستو پر برابر نیورور یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سرسر په تماس کړم. دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانه وشته کوي هغه زه والا ورسره ګرځن او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه وشته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه وشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دغه ده د لوړو مقاماتو څخه چې یاد دغه مرسته بنده کړي او یاد دغه مسکینان وشته کړي. وروره پاوزه والا دې نه وشته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون تنه بې ځایه شوي چې نیمایې نجونې او ښځې دي. د دې ادارې له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اقدر مجبوریان هستیم، مجبورون دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو لامل له بغلانه کابل ته کډه شوې وه. وای پلار و مور معلول دی او نشي کولای کار وکړي. هغه لم رستندوی بنسټونو کومک غواړي.
هم پدر مای بابا مادر د یک
مور او پلار می معلول دی. د یوې خونې 2000 افغانۍ کرایه ورکو. که تاسو مو کور وګورئ د ناستې ولارې لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل تا کډوال شو او اقتصاد مهم خنه دی. د ګټې یوازې زیم خو وس کار هم نه لرم. یو ورور می پوکانی خرڅولی وس هغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسیم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنشیر کابل ته راشي. هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سره ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه زما د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي، کار نشته. یوازې دومره وایم چې لږ پاتې چې خیرات وغواړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بې ځایه شویو د اندېښمنوونکي کیسې داسې مهال مخته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا شخ رادیوګانو د خبرونو پر بندیز برګون شوډلې ده. په داسال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشراتو د بندولو دلیل د خبريالۍ د اصول نه مراتول بللې، خو د رسنوي د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینی امریکایي چارواکي بیا د طالبانو د کړنه یو ظالمانه پریکړه بولیا او وای په دې سره خلک له معلوماتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي رادیو امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا و خوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړه ته دوام ورکوي. ته د وزارت بیان نت پرایس په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټوئیټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپول خبريالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او دغه شان د خبريالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپول خبريالانو په یو اعلان کې چې دغه بنسټ په رسمي ویب سټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان نه بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډیر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د ازادي رادیو او امریکا غک په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بے باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالستانو ټولنه هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د آزادۍ او امریکا غ راډیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو لبندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټوله کې اطلاعات ته لاسرسي سختيږي چې دغه چاره له افغانستانه نړۍ ته د بیان آزادۍ یو بد انزور وړاندې کوي. د طالبانو لوري د آزادۍ او امریکا غ راډیوګانو د نشراتو بندولو ته ورس تر بل خبرګونونه په زیاتې دودي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د آزادۍ اروپا په ازادي رادیو نشرات بند کړه. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جیمی فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. ښاغلی جیمی فلای ویلي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربو لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر اف ام او ای ام چپو د ازادي او امریکا شخ آشنا رادیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړی دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنۍ رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د غوی په پالیسی باندې او د غو په ایډیټوریال باندې د غو په خبرونو او هغه څه چې غوړي نشرې کاندي، نو لمدې عمل دم سره غوړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسی او کرنلار او نشرات هم ترغیز لاندې راولي، ځکه دوی د ازادي رادیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې هم دراز امریکا غږ سی په ګڼو ولایتو کې په اف ام رادیو سپو باندې نشرات کړي، نو دوی تر فشار لاندې راوستل تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ او سره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنوی دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوي ناممکن دی.
طالبانو سیاست هم دغه د معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتي معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي تر څو رسنۍ ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کړي، نو په همدغه خاطر پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي او د رسنیو په وړاندې به یو لوم د شلشونو او چیلنجونو نه هم دغه ډول فشار ونوي.
شاغله زیاب بومیاو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
یو ایرانی چارواکی ویلی چې په هیواد کې د ورستیو اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وژل شوی دي. کسان خپلواکو سرچینو د وژل شویو کسان شمیر تر دې خورا زیات شولې، خو تر دې مخکې نورو چارواکو په دغو اعتراضونو کې د وژل شویو شمیر تر 300 زیات یاد کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران یو مخکخه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وژل شوی دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د سپتمبر میاشتې پر 14 د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې وه، په کوم حالت کې روغتون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالي شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو لپاره د وژل شوو شمیر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وای په وجل شو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. د هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي و چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خو د ایران د بشري حقوقو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چاتر لاندې فعالیت کوي پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شو شمیر 409 شپیتو تر رسیدلی چې په دې ډله کې شپږ شپیته ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د دې ترڅنګ په وروستیو ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر ولکر ترک څو ورځې مخکې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو په ګډون تر 14,000 ډیر کسان نیول شوي دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا حجار په نوم د سینما د یوې پیژندل شوې لوبغاړي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت یې نه دی په ډاګه شوی.
له خبرونو ور اخوا
په داسال کې چې مایوسی په ډېری دوده وزیران افغانستان ته د بشری مرستې پر بندیز پښتنو ته ل ځواب ویلو ډډه کوي. دا د کاناډا د سی پی څلور وشرسنې د وی پانی سر لیک دی. د او نورو کاناډایي خبرونو لیکلي چې د کاناډا د واکمن لیبرال ګوند درې وزیرانو په دې اړه بلنه رد کړې چې ولې افغانستان ته د کاناډا د بشری مرستو مخه نیول شوې ده. کاناډایي رسنیو لیکلي چې د دغه هیواد سنا جرګه په دې اړه څېړنې کوي چې د کاناډا حکومت ولې مرستندویانو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکوي. تمره چې د کاناډا د مشرانو جرګې د بشري حقوقو کمیټه سبا دوشنبه د فدرالي حکومت د تروریستي ضد مقرراتو په اړه چې د بشري مرستو ډلې په افغانستان کې له کار کولو څخه راګرځوي استماعیه خونډه وکوي. د کاناډایي رسنیو پر اساس وروسته لدی چې طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه وخت تر لاسه کړ، کاناډایي چارواکو د بشري مرستو ډلو ته وویل چې په افغانستان کې خلکو ته پیسې ورنکړي او نه هغوی ته نورې مرستې ولی شي ځکه چې له تروریستي ډلې سره مرسته ګڼل کیږي. د کاناډا د پارلمان غړیو د دې مسالې په اړه د جنوري په لومړیو کې غونډه لرله او د جون د میاشتې په راپور کې سپارښتنه وکړه چې د کاناډا حکومت دی د خپلو قوانینو په ترمیمولو سره د خپلو متحدانو او ملګرو ملتو لاره خپل کړی او اجازه دی ورکړي چې د کاناډا مرستندوی ډلې افغانانو ته مرستې ورسوي. کله چې د جمعې په ورځ د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو څخه په دې اړه پوښتنه وشوه، وضاحت یې ورنکړ. میل ورسپانه د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې چې له کبله د پاکستان د شارز د افیر ساتونکی ژوبل شو. د بریتانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکلي چې امریکا دا برید غندلې ده. ورسپانې لیکي دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د اسلام آباد د دې ادعا پر سر ترینګلې شوې چې د پاکستان د حکومت مخالف ځواکونه یعنی پاکستانی طالبان په افغانستان کې له خپلو پټنځایونو څخه د پاکستان پر ضد حملې تنظیموي. د ورسپانې پر اساس د پاکستان پر شارز د افیر سفارت ته نږدې له یوې ودانۍ ډسې وشوې. له پیښې ډېر لږ وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه ټویټ وکړ. برید یې د پاکستان د سفارت د مشر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وبلله او ویې خندله. پاکستان د خپل شارز د افیر ټپي ساتونکی په هلیکوپټر کې خپل هیواد ته یووړ او اوس یې هلته درملنه کیږي. د میل ورسپانې د لیکنې پر اساس دا پیښه څو ورځې وروسته لدې کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو رسیال وزیر کابل ته لاړه او له طالب چارواکو سره پر دو اړخیزو اړیکو او اندیشنو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس ویلي چې هیواد د پاکستان پر سفارت بریټ غندي. پرایس چې له خبریالانو سره ژغېده وویل له هغو کسانو سره چې په دې پیښه کې تاوان ورسېدلې خواخوږي شي. د خبرونه په دوام کې د سپورت مینوالو لپاره هم راپور لرو، خو تر دې وړاندې د طالبانو یو چارواکی ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر مخکینیو پوځیانو په تیر بیا د ځانګړي قطاعت او افسرانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی دی. جزئیات د هماین هیواد پر راپور کې واوري.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیا او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم پر راپور کې یاد شي وایي د طالبانو له واکمنې د وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو، خو د خپلې کورنۍ د یوازینی سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې وی داسې جګړې ته ورګټ شي چې په پوری هی تاړه نه لري.
ما یکی از افسرهای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو سرتیر یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمیر مخکینی سرتیر بیای. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال کوو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیا او ایران دولتونو لخوا په همغږي لیږل کیږي. هغه ادعا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری ل خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی، چې په وینا یې یو سلاتیاته نه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو، زموږ څو همسنګرانې ولیول او سرونه یې ور پرېکړل. موږ یې په ډېرې ناځوانۍ په میدان کې یوازې پرېښود، مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسیې یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لیږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د مې وختو نزدیک میرم به کشور روسیه.
د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په محل $3000 معاش ورکوي. لویدیځ چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیا او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې دا خبره شریکه کړې ده په خا عراق او سوریه ته لیږدول شوې دي. افغانان ډېر شته داس خلک او کدای شي چې اوکراین ته تللي وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شو.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعاوې نه دي تایید کړي او ایران هم تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داسې حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلند، زندانی کېدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډېرو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زنداني کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوری حکومت یو شمیر سرتیری چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د 14 غوړو لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبه په ورځ پیل شوې. لومړی لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11:00 بجو د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول وواهه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 28مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوي. نن به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د فرانسې او پولنډ، او د شپې 11 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.